دا مشال رادیو دا ستړي مشه وخت دا مازیګر 15 بجې دی دا مشال رادیو د نن ورځې اخري خبري غړې کې زه ګل ایاز او ملیحا میرزاده درته یو واری بیا هر کله وایو پروانه خبري غړې کې د قبایلی ضلعو پاکستان او افغانستان په اړه رپورټونه شننې تبصرې او ځانګړي رپورټونه هم ده خبرو خلومړې وار ورکو ملیحا میرزاده ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي
السلام علیکم تر ټولو اول په مخره د خبرونو سرټکو ته حکومت د بنو د جانې خېلو له پرلتوالو سره د مذاکراتو لپاره یو قبایلی جرګه ورلېږلې په کلا عبدالله کې د سرحدي عسکرو د رویې خلاف د ځایي سوداګرانو احتجاج په دریمه ورځ روان دی او سعودي چارواکي وایي روان کال یوازې 15,000 هغه ځایي کسان حج کولی شي چې کووډ 19 واکسین ورته لګېدلې وي د بنو په جانی خېلو کې لپر لتوالو سره د مذاکراتو لپاره حکومت یو قبایلی جرګه ورلېږلې مظاهرجان د مې د یو دیرشمه راهیستې روس لاغې په پرلت ناستي چې وسوالو د مې په دیرشمه د دوی یو مشر ملک نصیب خان وژلو مظاهرجان د مړي له خخولو نه انکار کوي او غوښتنه لري چې حکومت دې ورسره کړي ژمنې پوره کړي د پرلت یو منتظم لطیف وزیري نن مشال ریډیو تویل چې حکومتي جرګې د مذاکراتو د کامیابۍ لپاره د دوی نیول شوي شپږ کسان هم خوشي کړي خو پرلت لا روان دي دا جانی خیل اوسیدون کو پا مارچ کیم دا سلو روزوانانو تر وجل کے دو روستا پرلت والیو دا حکومت تجمنو روستا حق احتجاج ختم شویو دا اسینی پرلت پاڑا لور پوڑو حکومتی و امنیتی چارواکو پا بیا بیا مشال ریڈی تو ویلی چی دا رومبے و رسی راہی سی دا مزایچانو سر خبری اتری کویو دا تڑون عملی کولو لپارا حلی زلی کوی د بلوچستان په کلا عبدالله ضلع کې د سرحدي عسکرو د رویې خلاف د ځایي تاجرانو احتجاج دوام لري احتجاج کوونکو نن په درېمه ورځ هم د کوټې چمن لویه لار د تګ راتګ لپاره تړلې ده د چمن تاجرانو د احتجاج وروسته لاغې پیل کړ کله چې د دوی په وینا سرحدي سرتیرو په سامانونو بار 22 لارې ونیولې او کسټم چارواکو ته په لاس ورکړې حکومتي چارواکي وایي په دې لاریانو کې غیر قانوني شیان وو او هغه سامان وو چې ټکس ور باندې نه و ورکړل شوی د چمن تاجرانو اتحادیې مشر محمد صادق نن احتجاج کوونکو ته وویل چې تر هغې به احتجاج روان وي تر څو چې د دوی غوښتنې نه وي منل شوې خو د کلا عبدالله مرستیال کمشنر طارق منګل نن مشال ریډیو ته وویل چې له احتجاج کوونکو سره خبرې روانې دي او کوشش کوي چې زر دا مسله حل کړي د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ او قومي اسمبلی غړي علي وزیر وکیلانو په ضمانت هغه د خوشي کېدو درخواست په سپریم کورټ کې جمع کړې د علي وزیر وکیلانو قادر خان اډوکیټ او صلاح الدین ګنڈاپور نن مشال ریډیو ته ویل چې په راتلونکي اونۍ کې به د درخواست اورېدنه کیږي تر دې مخکې په ضمانت د وزیر د خوشي کېدو درخواست اورېدنه کې د سند های کورټ چیف جسټیس او د دوه کسیزه ججانو جرګې د مارچ په 15 خپل فیصله محفوظه کړې وه وروسته دغه پریکړه د جون په لومړۍ نیټه واوروله چې پکې د علي وزیر د خوشي کېدو درخواست رد کړ علي وزیر د تیر کال د دسمبر په 14 د پېښور پولیسونی ولو چروسته کراچۍ ته واستولو نو موړه دا وخت په کراچۍ جیل کې دی پر علي وزیر او نورو ملګرو یې تور دي چې د دسمبر په 15 د کراچۍ په سوراب کوټ کې د جلسې په وخت یې د ریاست خلاف خبرې کړې وي خو د وزیر وکیلانو پښتون تحفظ مومنټ دغه تورونه ردوي وایي چې په پورم نلاره د پښتنو د حقونو غوښتنه کوي د علي وزیر د خوشي کېدو لپاره په مختلفو سیمو کې احتجاجونه هم شوي دي د پاکستان د خزانه وفاقي وزیر شوکت ترین د مالی کال 2021-22 لپاره د 3,700 ارب روپو بجټ قومي اسمبلی ته وړاندې کړي پرون د بجټ وړاندې کولو پر مهال د خزانه وزیر ویل چې د تېرو حکومتونو نه ورته یو شمېر اقتصادي ستونزې پاتې دي خو د دې باوجود یې یو اولستوس بجټ وړاندې کړ د قومي بجټ تر مخه حکومت د قبایلي ضلعو د پرمختګ لپاره 450 ارب روپیا بیلې کړي ورخه د مخالفو سیاسي ګوندونو مشرانو د حکومت دا بجټ مسترد کړی او دا یو اولست دښمنه بجټ ګرځولی او د سعودي عرب انتظامی چارواکي وایي چې روان کال به هغو 15,000 ځایي اوسیدونکو ته د حج کولو اجازت وي چې کووډ 19 واکسین ورته لګېدلې وي چارواکو دا خبره تایید کړه چې له بهره کسان نشي کولی چې د حج په مراسمو کې برخه واخلي د سعودي عرب سرکاري اجانس د جون په 12 د هیواد د حج او عمرې وزارت چارواکو له قوله ویلي چې د سعودي عرب شهریت لرونکي او اوسیدونکي چې شمېر یې تر 15,000 پورې محدود دی حج کولی شي خو زیاته کړه چې د حج خواهشمند کسان باید کومه سخته ناروغي ونه لري او پکار چې ویکسین شوی هم وي. د دوی د عمر حد یې د 13 تر 15 کلونو پورې ټاکلې دی. هر کال د حج لپاره شاوخوا 2 میلیونه مسلمانان مکې مکرمې او مدینې ته ورځي. ټاکل شوی چې روان کال د حج مراسم د جولای 19 نه تر 22 پورې وشي. ډېرو هیوادونو ورله مخه د حج سرکاري پروګرامونه منسوخ کړي. تیر کال یوازې 0 مقامي خلکو ته د حج کولو اجازه ورکړل شو. دا د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه د مشال اړینه واوریدل چې ملیحه میرزاده وړاندې کړل. کچر سره روانې کړي تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو تر څنګ د رپورټونو تفصیل به واوري. د بنو په جانخیل کې د یو ځای مشر د وجنې او د حکومتي ژمنې نه پوره کېدو لړکې احتجاجي پرلت دوام لري. د پښتون ژغورنی غورځنګ د مخکف او قومي اسمبلی غړي علي وزیر وکیلانو په ضمانت د هغه د خوشې کېدو درخواست په سپریم کورټ کې جمع کړې ده. د نوموړي وکیل وایي دا پیښور په ګلون د صوبې په زیاتره برخو کې ګرمي زیاته شوې چې له وجې یې کاروبارونه متاثر شوي او خلک له ستونزو سره مخامخ دي.
بے انتہا گرمی رضیاتا دا گرمے علاج پیو زکم نشتا بل لاغے کسر چکم دے آگا دے موجودہ لوڈ شیڈنگ پورا کرے دے چلکا دوات بات درے درے گھنٹے لوڈ شیڈنگ بھی ہو بجلے نہیں.
دا پاکستان وفاقی حکومت په بجټ کې سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې 10% اضافه کړې. ملازمین دې ته څنګه ګوري؟
دا موږ سره کړي 20% پکار او بل چې کوم دی نو کوم دا وایي چې ټیکسونه دي 383 ارب روپۍ دا په موږ باندې د انتهایی زیاتې دي.
دا او نور سره د شننو او تبصرو در خبرو له مشال لړۍ سره اوسه. د مشال رادیو خبرونه دونکو تاسو د مشال رادیو د نن ورځې اخري خبري غړې ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې مو اوریدل د بنو په جانخیلو کې د یو مشر تر وژل کېدو وروسته پیل شوی احتجاجي پرلت نن په 13 ورځ هم دوام لري. دوی د مړي له خخولو هم انکار کړی دی. پرلتوال غوښتنه کوي چې حکومت لخوا د عمل باوري کولو لړکې د مارچ په میاشت کې کړې ژمنې عملي کړي. خو چارواکي وایي د جانخیلو مشرانو سره کړې ژمنې به پوره کوي. نور تفصیل عمر وزیر راکوي.
دغه پرله د مئی پر 13 نیټه په جانیخیلو کې د وسلوالو لخوا وژل شوې د سیمې مشر ملک نصیب خان تر وژل کېدو پس پیل شوې. د وژل شوی مشر ملک نصیب زوی رفیع الله 13 ورځ مشال ریډیو ته ویلي ول چې دوی له چا سره هم هیڅ دښمنی نه لري. پلار یې د امن لپاره د کلونو راهسه هڅه کړې. نن یې ورته وواژو خو دوی نور هیڅ نه غواړي. یوازې سیمه کې امن غواړي. پلار خو یې ووژل شو خو چې سیمه کې نور مشران او ځوانان وژغورل شي. د پرلت یو منتظم لطیف وزیری نن مشال ریډیو ته وویل چې نن بیا د حکومت لخوا د مشرانو یوه جرګه ورغلې. حکومت چې د دوی شپږ کسان نیولې ول د مذاکراتو کامیابولو په لړ کې جرګې اغا نیولې شوي کسان هم له ځان سره راوړي. یعنی حکومت خوشی کړي. په منځ کې خبرې روانې دي خو لاسه نتیجه یې ورکړې نه دي. نوموړي وویل چې د مشرانو جرګه ته ویلي چې د مارچ په میاشت کې حکومت ورسره لیکلې تړون کړي هغه د عملي کړي.
جرګه موږ کړې ده چې کومه کباړي جرګه ده حکومت را دې کړې ده. زموږ چې کوم د بل کې کوم ورګري نیولې یو ریپورت اوري یو هغه ځان سره راوړي دي. مطلب هغه یې ریلیز کړل. کله چې پښتنانو موږ اول مطلبه ورته دغه چې اول زموږ اعتماد جوړ کړ زموږ چې کوم ورګري نیولې دي هغه راغله. جرګه نو سره روانه ده. مزید به پته کیږي چې څه لای عمل دي او په حال دغه دي.
د جانی خیلو اوسیدونکو د مارچ په میاشت کې هم هلته د څلورو ځوانانو مړو موندل کېدو پس پرلت وهلې وو چې پکې یې مړې ښودلې ول. وروسته حکومت ورسره تړون وکړ او ژمنه یې وکړه چې د دې ځوانانو په وژنه کې ککړ بازار انجام ته رسوي. تحقیقات به کېږي. سیمه به له وسلوالو پاکېږي او امن به راوستل کېږي. په دغه معاهده یا مذاکراتو کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی په ګډون ګڼ حکومتي چارواکي هم شامل ول. د یاد پر لتپاړل وړپوړو حکومتي او امنیتي چارواکو په وار وار مشال ریډیو ته ویلي چې د کمشنر بنو او نورو چارواکو په مشري کې له جاني خیلو مشرانو سره د لومړۍ ورځې نه خبرې روانې دي. دوی وویل نن یې بیا د قبایلي مشرانو جرګه ورلېږلې. د دوی سره شوې لیکلې تړون ژمنې به پوره کیږي. په جاني خیلو کې د امن باوري کولو لپاره هڅې کړي او اقداماتو باندې غور روان دي. دوی دا هم ویل چې په جانی خیلو کې د وسلوالو ضد بشپړ عملیاتو کولو باندې هم غور روان دی. پرلتوال وایي چې دوی هماغه غوښتنې لري. د مارچ په میاشت کې ورسره شوې لیکلې تړون د عملي کړل شي چې دوی عملي ګامونه وویني نو پرلت به ختم کړي. کنی اسلام آباد ته غزولو لپاره هم تیاری نیسي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یک شنبه ورځې 19 پروګرامونه
د مشال تر رڼا لاندې
په 10:30 بجو،
تاندې هیلی
په 12:30 بجو،
قانوني لارې
په پاوکم 1 بجا،
پام کوا
په 1:30 بجا،
هارون بچا هنري غړی
په 2:30 بجو،
د ځوانانو غږ
په 3:30 بجو،
د مشال په نوم
په 10:00 بجو،
د مشال مرکه
په 10:30 بجو.
مشال اړیته تاسو غوږی د پښتون اشغورن غورزنګ د یو مخکخ او د کمی سملې غړی علي وزیر د ضمانت لپاره د هغوی وکیل د پاکستان سپریم کورټ ته درخواست وړاندې کړی دی. د سند های کورټ چیف جسټس سره د 2 کسیزه ججانو بنچ د مارچ پر 15مه د علي وزیر د ضمانت په خاص فیصله محفوظ کړی و. عدالت د جون پر لومړۍ نیټه فیصله واوروله او د علي وزیر د ضمانت خواست رد کړو. نور تفصیل له کراچۍ نه د مشال اړیو خبریال نیاز علي خان پر رپورټ کې و.
د علي وزیر د کورنو وکیلانو قادر خان اډوکیټ او صلاح الدین ګنڈاپور د جون په 12مه مشال لیډیو ته ویل چې د علي وزیر د ضمانت لپاره خواسي د پاکستان سپریم کورټ کراچۍ رجسٹری کې جمع کړي او بلې اونۍ کې به اوریدنه وي. په دې اړه صلاح الدین ګنڈاپور اډوکیټ وایي دا سن ہائی کورٹ چیف جسٹس سراد وکسیزا ججانو بینچ دا مارچ په 15مه د علی وزیر د ضمانت په خاص فیصله محفوظ کړی و او بیا د جون په ډومبۍ خپل محفوظ کړه فیصله واوروله او علی وزیر په ضمانت ته خوشیدو خواستي رد کړی و. د هغوی وکیل قادر خان اډوکیټ وایي چې په دغه لیکلي پریکړه کې سن ہائی کورٹ د تر هرګرۍ مخنیوي عدالت ته امر کړی چې د علی وزیر او نورو مرګرو قضیه دی په شپږو میاشتو کې دننه پریکړه وکړي.
هغه ورځ د علی وزیر چې پیشي و نو هغه ماته وی چې ماته لک پملا درد دی او څه تکلیف دی، هغه ما درخواست ورکړه هغه جج سے منظور کړو چې د دې علاج وکړي. ضمانت فیصله چې دا د ہائی کورٹ دا، نو ہائی کورٹ په هغه فیصله کې یو خبره دا مهمه ده چې یاره ټرایل کورٹ ته دا ہدایت ورکړي دي چې په شپږ میاشتو کې دننه دننه د دې کیس فیصله وکړي.
پښتون ژغورني غورزنګ تیر کال د دسمبر په 6مه د کراچۍ په سوراب ګوټ کې جلسه کړې وه چې په زرګونو خلک پکې شریکو. د پی ټی ایم دغه غونډې ته علي وزیر سره منظور پښتین، محسن داوړ او نور هم ویناګانې کړې وي او بیا په 10 دسمبر د سوراب ګوټ پولیسو لخوا په دوی مقدمه درج کړې وه. علي وزیر بیا تیر کال د دسمبر په 14مه د پېښور پولیسو نیولې وو، خو هغوی ویلي وو چې د کراچۍ د پولیسو په غوښتنې علي وزیر نیولې دي. علي وزیر سره په قضیه کې نیولې شوی د پی ټی ایم د کراچۍ ټولغړي د ترهګرۍ مخنیوي عدالت په ضمانت خوشي کړي او یوازې علي وزیر د تیرو شپږو میاشتو راسي د کراچۍ په زندان کې دي. په قضیه کې پولیس په علي وزیر او په مرګرۍ د تیر کال د دسمبر د 6مه نیټې په کراچۍ کې د پښتون ژغورني غورزنګ د جلسې په مهال د ریاست ضد ویناګانو تور پوری کوي، خو په قضیه کې د هغوی وکیل قادر خان اډوکیټ دغه تور ردوي او وایي چې په سټیج د چا خلاف خبري د ریاست خلاف وینا نه وي. او بیا پښتون ژغورني غورزنګ هم دا تور ردوي او وایي چې دوی د سوله ییز او قانوني مبارزې د لارې د پښتنو حقونه غواړي. د علي وزیر د خوشي کېدو لپاره په کراچۍ کې او بیا د هیواد په جلا جلا برخو کې 100 احتجاجي مظاهرې هم شوې دي او بیا پښتون ژغورني غورزنګ او نورو سیاسي ګوندونو د علي وزیر د خوشي کېدو غوښتنې کړې دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغه صفو اوریدای شي. میډیم ویوز 625، په شارټ ویوز 2113، 15315 او 15155 کیلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او سبسکرایب بڼه موجود دي.
مشال لوی تاسو غوږی د دمی د مخ کې تاسو رپورت واوریدو چې د پښتون اشغورنې د مخکخ او د قومي اسمبلی غړي علي وزیر وکیلانو د هغه د خوشی کول لپاره په سپریم کورټ کې درخواست جمع کړې ده. بلخو د جنوبی بلوچستان په وانه کې د غورزنګ پلویانو مظاهره کړې او د علي وزیر د خوشی کول غوښتنه کړې. په انګور ډکه هم په دې لړ کې احتجاج او پرلت دوام لري. د غورزنګ یو غړي شان پښتون وایي مقامی انتظامیه د غورزنګ غړي نیولي او مقدمه پرې درج کړې دي. نو دې په خبره انتظامیه باید د امن پر ځای کول لپاره کار وکړي. خو د جنوبي ولسان پولیسو مشر شوکت علي مشال لوته ویل چې د پښتون اشغورنې غورزنګ غړي د 3 ام پی او لاندې نیولي دي. نور تفصیل له سیمینار د مشال لري خبريال اشتاک مسید په دې رپورت کې ورو.
سویلی وزیرستان وانکشی دی پشتون ژغورنې غورزنګ سلګونه پلویانو احتجاجي لاریون کړی دی او د پاکستان حکومت نه یې غوښتنه کوله چې د دوی د سیمې نه د قومي اسمبلی نماینده علي وزیر سره د پشتون ژغورنې غورزنګ نور مرګري ده د زندانونو نه راخوشي کړي. په دغې احتجاج کې شامل د وانا پشتون ژغورنې غورزنګ غړي شان پشتین مشال ریډیو ته وویل
ریس پر ایز دشتگردی جو تیزی پشتون جغوران غرزان که دا کم دا آمن و دمین و دا یولی دا پورا کم مبارزه که تنیزن دا دشتگردی آغا دا فکر کار کیجی چه آغا پا ند ترویس را پورا پا کم مولا مسید کار شده دینا پا مولوی نظیر کار شده دینا پا میش کار کیجی.
علی وزیر دا زندان را خوشی کولو و دا سیم حقوق گوشتن دا پورا دا تیره و تو رزه نا پانگورادا سیماکش پیتیجاجی در نیکش نوست دا احسان الله وزیر خبر هم وار وی. مشال ریډیو چې د پښتون ژغورنې غورزنګ په لویانو د گرفتار کولو په باراک شي د سویلي وزیرستان پولیسو مشر شوکت علي سره تماس ونیولی هغه وویل
لومبای خبره خدا دا سوره چې د وزیر خبره نه هو چون کاله دی عدالت کې دا نو هغه کې خو موږ هیڅ هم نشو کولای خو د عدالت ته دی دا خپل پروسس ته قانون نه هغه لا راځي لا شو چې هغه د بیل قابلیت بیل بور کې او کني قابل نه بور کوي باقي پاتې شو د ساوث وزیرستان هغه کې دا د سیبا چې کله جرم کیږي نو پولیس پرچا ورکړي دای چې کله جرم کړي دی او موږ ته د هغه باره کې لیټر موصول شوی دی د باغې موږ پرچا کړی دا حالیا گرفتاری جدي نو چونکې دا دلته کې د ډي سي سیب د طرفه موږ ته 3 ام پی او وارنټ دی راغلی دا حالیا چې کومه گرفتاری موږ کړی یا اوس نورې بکاو دا موږ سره د 3 ام پی او وارنټ دی او دا غا 3 ام پی او کې نیسو او متعلقه جیل ته لیږي.
د پاکستان حکومت د سویلي وزیرستان وانه سیمینا د قومي اسمبلی نماینده علي وزیر تیر کال دسمبر میاشت کې د ریاستي ادارې په خلاف خبرو کولو په الزام کې گرفتار کړی دی او د کراچی شار په زندان کې یې بندي کړای دی. خو د پښتون ژغورنې غورزنګ په علي وزیر لګولې شوې الزامینه نه مانی. اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان.
ل 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال ریډیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
مشال لري تاسو غوګي د بلوچستان په قلعه عبدالله ضلع کې ځای تاجرانو د سرحدي عسکرو د رویې پر ضد احتجاج ته دوام ورکړي. احتجاج کوونکو نن په درې مورځ هم د کوټې چمن لوی لارې تګ راتګ لپاره تړل ده. د لارې بندېدو له وجې د افغان ترانزیت او په افغانستان کې د ناټو ځواکونو لپاره په شایانو بار کنټینران د پولې دی غاړې ته بند پاتې دي. خو چارواکي وایي چې احتجاج کوونکو سره خبرې روانې دي او دا مسله به ډېر زر تر زر حل کړي. نور تفصیل له کوټې نه د ایوب ترین په دې رپورت کې ورو.
د افغانستان پول ته چیرمه د بلوچستان د سرحدي ښار چمن څخه 50 کیلومتر لرې و ختیځ لور ته د کوشک په غرو کې نن درېیمه ورځ هم د تجار له لورې د کوټې او چمن ترمنځ سړک بند دی چې له امله یې هر ډول تګ راتګ او تجارت تر اغېز لاندې راغلی دی. بیا په خاصه توګه افغان ترانزیت ټریډ او د افغانستان لپاره نورې تجارتي هلې ځلې ځای پر ځای درېدلې دي. د چمن وړو تجارو دغه احتجاج دغه وروسته پیل کړی کله چې د دوی په وینا سرحدي عسکرو په شانو بار د دوی پوشت لاریان نیولی او کسٹم ته په لاس ور کړی دی. په دې اړه د چمن د تجارو د اتحادیې ځایي مشر محمد صادق د جون په 12مه نیټه و احتجاج کوونکو ته په خپله وینا کې وویل چې دوی به تر هغه وخته پورې خپل احتجاج روان وساتي چې تر څو یې غوښتنې نه وي منل شوي.
ولس ولاړ دی، د سر په سودا ولاړ دی، زورور دی که کمزور دی، که ښه دی که سرکار دی، حکومت دی مړ ځای ورته ناستې ولکه دی پر دا روډ باندې ولاړ شي. زموږ لوی لارې رابندوي، زموږ تجارت رابندوي. په دې وطن کې نه پیچه شته، په دې وطن کې نه زراعت شته، په دې وطن کې نه دی کارخانه شته. دلته زر کسه پر هغه باندې کار وکړي یا 1500 کسان پر هغه باندې کار وکړي، موږ که تنده اجازه چاته نور کړو. روډ باندې مسافر ته دا خواست کوو چې د خدای دپاره د دې وطن د ښه سباوون دپاره موږ ته سات راکړي، لاره راسره بنده کړي، په کلکه راسره بنده کړي چې هر څو وژنې موږ ځای پر دا روډ ته ولاړي. دلته اختیار دی، ولس اختیار دی، پر یوه کونج لار ورکړي، پر بل کونج ونسي.
بلخواته د چمن او کوټ ترمنځ نه یوازې تجارت بند دی، بلکې عادي خلک هم د لوی مشکل سره مخامخ دي. په دې ترڅ کې د چمن یو شاري ولی محمد وای په کار دی چې حکومت ژر تر ژره دغه ستونزه هواره کړي.
په زرو انسانان ولاړ دي، چمن چې کوم خوراکي شیان روان دي، دا ګرده ولاړ دي، او نیټو ترانزیت ولاړ دی، افغان ترانزیت ریډ ولاړ دی. د دې خاصه چې کوم مریضان کوټ له روان دي، دا ګرده بند دي. اوس مارا ټیکسي والا ته پوښتنه وکړه، وای موږ په ستونزه کې پاتې یو، پر هغه لار یو ټیکسي لږ روپۍ غواړي. مېلې کله د شامپان ولاړ دي، باید چې دغه لارې نشي. او کوم چې مالونه نیول شوي غریان، دغه د حکومت سره خپل مذاکرات وکړي، حکومت د هغو سره خپل مذاکرات وکړي وینه، او حکومت به دې چلسته واخلي چې دغه لارې نشي. مسافر ډېر ستړي دي، تر پتاره دي، په لار کې ولاړ دي، مالونه خرڅېږي، څه تاوان دی.
په دې ترڅ کې مې کله د کل عبدالله د ډپټي کمشنر طارق منګل سره تماس ونیوي، نو هغه راته وویل چې د مظاهره چانو سره د دوی خبرې روانې دي، او دوی په دې هڅه کې دي چې دغه ستونزه د خبرو د لارې هواره کړي.
انہوںنے کو 22 گاڑیاں گھسائی ہیں رات کے اندھیرے میں، جن میں پان پر آ گئی ہے، وہ کانٹرابینڈ آئٹمز اور سمگلڈ گڈز وہ ساری تھی.
کل عبداللہ ڈپٹی کمشنر طارق منگل وائی چې کچاک برو دوشت لاریان راوستلې وې، پاغه کې پان پراګ او نور غیر قانوني شان شامل وو. کوم چې کچاک دل دغه لاریان د یوې سردی چوکۍ څخه د تیرې دوه وروسته پر بل نیول سوي دي، او په دې کې د کچاک شان به خیر زیات وو. نو ځکه سردی عسکر ونیول او کسٹم ته په لاس ورکړه. د وپښتنې په جواب کې ښاغلی منگل زیاته کړه چې دغه خلک همیش کاچاک کوي، او چې کله شیان ونیول سي نو بیا دوی په احتجاج لاس پورې کړي، او اوس هم د دوی سره د خبرو لړۍ روانه ده. دلته خبره د یادونې وړ ده چې درې ورځې وړاندې سرحدي عسکرو د چمن د وړو تجارو په شان بار 22 لاریانې نیولې او کسټم ته سپارلې وې. د حکومتي چارواکو په وینا چې په دې لاریانو کې غیر قانوني او هغه شیان دي د کوم چې ټیکس یا مالیه هم نه ده ادا شوې، پر دې باندې اوس د کسٹم له لوري مقدمه در شوې، او د سمګلنګ یا قاچاق په تور کې 12 کسان هم بندیان کړي دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال رادیو تاسو غوږی د خیبر پختونخوا په میدانی علاقو کې د تودوخه لوړیدو له وجې ګرمي ډیر شوې ده. د سخت ګرمۍ له وجې روزګار متاثر شوې دي، بلخو تعلیمي ادارې هم تر دوه ورځو لپاره تړل شوې دي. د تعلیمي ادارو د بیا پرانستو پریکړه به سبا کیږي. د پوهنو په خبره اقلیمي بدلون له وجې ګرمي زیاته شوې. نور تفصیل په خبره د شبیر احمد جان په دې رپورت کې ورو.
اجوګه پاندو کړه، پیاز کیلو په 150 او ټماټر کیلو په 100 لوګان کیلو په 500
د ملک او بیا د خیبر پختونخوا په میدانی سیمو کې روانه ګرمه د ژوند هر اړخ ډیر اغیزمن کړی دی. روزګاریان او دیاړی مار وای چې دوی ته خپل هم سخت ګرمه کې مزدوري کول ګران وی او بیا ګاک هم ډیر کم روزي. د چرسدې سبزی بازار کې سودا خرڅون کې محمد امیر چې په المر یې د ټماټرو او نورو سبزو ګاډې لګولې دي مشال لیډو ته وای بلخوا تا تیرو خوشا یونیم کال راسی دا کرونا لوجه تعلیمون هم ډیر اغیزمن شوی دی. خو تیره میاش کې دا کرونا کی سنو کې دا کمی ورستو پا صوبه کې تعلیمی اداره هم ډیر وخت پاس پرانستل شوی دی. خو لی دا جون پا لسما دا خیبر پختونخوا دا تعلیم وزیر شهرام خان ترکی لخوا جاری شوی اعلامیه کې ویل شوی چې دا سخت گرمی لوجه با یو لسم او دو لسم جون پرایمری او میډل ټول سکولونه د صوبه په میدانی او ګرمو علاقو کې بند وي او د دې د تړلو ساتلو یا پرانستلو پریکړه به د اتوار یعنی د جون په 14مه کول شي. خو وایي چې د نهم نه تر 12م ټولګو امتحانونه رانږدې کېدو له وجې به هغوی لپاره تعلیمي ادارې خلاصې وي. خیبر پختونخوا کې د سرکاري سکولونو د استادانو د اتحادیې مشر عزیز الله خان وایي چې کلاسونو کې د ماشومانو ګڼه ډېره وي او بل د بجلی لوډ شیډنګ هم ډېر وي نو باید گرمی چھٹیاں نے ورک لی شی
بے انتہا گرمی رضیا تھا دا گرمی علاج پہ یو زیکم نشتا بل لاغے کسر چکم دے اگا دے موجودہ لوڈ شیڈنگ پورا کرے دے چلکا دو دو درے درے گھنٹے لوڈ شیڈنگ بھی او بجلی نہیں نو تاسو پخپل ہوا ہے سو چکے چہرا پا معشومان و باندے چکم دے کی سالوی خیا پنزو سے آدیش معشومان ناس تھی او بیا بجلی نہیں
دا صبح او دا ملک پا میدانی سمو کی روانے سخت گرمی پڑا دا پیخور پہنتون دا ماحولیات و سانگی اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر اسف خان مشال لیڑو توائی چہ دا سخت گرمی او بیا پیخنے کی دا سخت موسم وجہ نړیوال موسمی بدلون او نړیوال گرمائش یا گلوبل وارمنگ دے
دا کلائمیٹ چینج یعنی دا آب و ہوائی بدلون پا اثراتو کی یو اثر دا ہیٹ ویوز دی کوم تا چی منگا دا گرمی شدت یا دا گرمی لہر ویو نن سبا منگا چی کوم فضا دا نو آغی کی یو ہائی پرشر سسٹم جوڑ شوی دی او آغی دی وجہ دا گرمی زیادت شوی دا دا آب و ہوائی بدلون دی وجہ پا اٹول نڑیوال کی گرمائش زیادتی گی لگیا دی او دی تا منگا دا نڑیوال گرمائش ویو منگا گورو چی منگا پا مسمون منی دا غٹا سب پر وزی یعنی پا اوڑی کی گرمی دیر زیادت شی او پا جمعی کی یخنی دیر زیادت شی
دا چی نڑیوال گرمائش او موسمی بدلون مخه پسړول نیولې شي نو نوموړې زیاتوي
مونږ رو رو د رینیوبل انرژي طرف ته راتلی شو چې کوم کې د شمسی توانایي یا چې کوم د هوا توانایي دا اغه نه مونږ بجلی پیدا کوو او چې کوم کوله دا پټرولیم دی ګیس دی اې دې استعمال مونږ رو رو کمو ځکه چې دینه د کاربن ډای اکسایډ ګیس کوم دی اغه مونږ فضا هوا ته زی او اغه سره د عالمی ګرمایش کیږي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان تر مخه پاکستان د نړۍ په هغه ملک کونو کې د کم چې د نړیوال موسمی بدلون خطرو ته مخامخ دی. په 15 جون د ماحولیاتو نړیوال ورځ په موقع وزیر اعظم عمران خان ویلو چې موږ د موسمی بدلون او د نړیوال گرمایش مخه نیولو لپاره کوټل ګامونه پورته کړی دي. دوی وایي چې د دې حکومت د 2013 نه تر 2013 پورې کله چې د دوی خیبر پښتونخوا کې په لومړي ځل حکومت راغی نو یو عربونه وکړلې او اوس په ټول پاکستان کې لس عربونه نور کوي. دا د وندنه چې خیبر پښتونخوا زیاتره میدانی سیمو کې 1300 ورځې راسي ګرمي ډیره زیاته شوې ده او په ځینې سیمو کې درجه حرارت تر 30 ډیګری سینټیګریډ رسیدلې ده. پاکستان موسمیات محکمې راتلونکي څو ورځو کې د بارانونو امکان ښودلې دي چې ورسره د ګرمۍ شدت او حرارت کې هم د لږ ډیر کمی امکان څرګند کړی دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
مشال ریډیو تاسو یې تاسو کولی شئ د مشال ریډیو ټول خبرونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com همدارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی لوستلی او اوریدلی شئ. د فیسبوک دلار تاسو تازه ویډیوګانی هم کتل شي. کله مدون کوس وخښبه دي د په پیښور کې د مازیګر 5 بجې. مریا مرزاده نه د خبرونو لنډیز اور.
بنو په جاني خېلو کې لپرلتوالو سره د مذاکراتو لپاره حکومت یو کباري جرګه ورلېګلې. د پرلت یو منتظم لطیف وزیري نن مشال ریډیو ته ویل چې حکومتي جرګې د مذاکراتو د کامیابۍ لپاره د دوی نیول شوي شپږ کسانو خوشي کړي خو پرلت لا روان دي. مظاهرچیان د مئی د 1 راهیسې وروسته له هغې په پرلت ناست دي چې وسله والو د مئی په 1 د دوی یو مشر ملک نصیب خان ووژلو. مظاهرچیان د هغه د مړي له ښخولو نه انکار کوي او غوښتنه لري چې حکومت یې ورسره کړې ژمنې پوره کړي. د اوسنی پرلت پاړه چارواکو په بیا بیا مشال ویډیو ته ویلي چې د لومړۍ ورځې راهیسې د مظاهرچیانو سره خبرې اترې کوي او د تړون عملي کولو لپاره هلې ځلې کوي. د بلوچستان په قلعه عبدالله ضلع کې د سرحدي عسکرو د رویې خلاف د ځایي تاجرانو احتجاج په 3 ورځ دوام لري. د چمن تاجرانو د احتجاج وروسته له هغې پیل کړ چې کله د دوی په وینا سرحدي سرتېرو په سامانونو بار 22 ونیولې او کسټم چارواکو ته یې په لاس ورکړې. خو د قلعه عبدالله مرستیال کمیشنر نن مشال ریډیو ته وویل چې د احتجاج کوونکو سره خبرې روانې دي او کوشش کوي چې زر دا مسله حل کړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ او قومي اسمبلي غړي علي وزیر وکیلانو په ضمانت هغه د خوشي کېدو درخواست په سپریم کورټ کې جمع کړي. د علي وزیر وکیلانو قادر خان اډوکیټ او صلاح الدین ګنډاپور نن مشال ویډیو ته ویل چې په راتلونکي اونۍ کې به دا درخواست اورېدنه کیږي. پر علي وزیر او نورو ملګرو اتور دی چې د ډسمبر 6 په سوراب بورډ کې د جلسې په وخت کې د ریاست خلاف خبرې کړې وې خو د وزیر وکیلانو پښتون تعوض مومنټ دغه تورونه ردوي. د پاکستان خزانه وفاقي وزیر شوکت ترین د مالی کال 2021-22 لپاره د 8,000 او 2 ارب روپو بجټ قومي اسمبلی ته وړاندې کړی. پرون بجټ وړاندې کولو پر مهال د خزانه وزیر وویل چې د تیرو حکومتونو ورته یو شمېر اقتصادي ستونزې پاتې شوې خو د دې باوجود یې 1,000 بجټ وړاندې کړی. خو د مخالفو سیاسي ګوندونو مشرانو دا بجټ رد کړی او دا یې 1,000 دښمنه بجټ ګرځولی. او د سعودي عرب انتظامي چارواکي وایي چې روان کال به هغو 8,000 ځایي اوسېدونکو ته د حج کولو اجازه وي چې کووېډ 19 واکسین ورته لګېدلی وي. چارواکو دا خبره تایید کړه چې له بهره کسان نشي کولی چې د حج په مراسمو کې برخه واخلي.
دا خبرونو لنډیز مو له مریه میرزاده او اوریدو. په دې نامه کې هم تاسو لپاره په بیلابیلو موضوعاتو رپورټونه لرو. لومړی وه د خبر اعلانو او بیا د په افغانستان کې د کرونا وایرس د وضعیت په اړه خبر شي. په لوګر کې یو شمېر خبر اعلانو او د رسنیو کارکوونکو په یو غونډه کې د سیمه ایز خبریال حفیظ الله حق پرس وژل کېدل وغندل او د جګړې له ښکېلو خوای وغوښتل چې د خبر اعلانو د ژوند او فعالیت خوندیتوب ته پاملرنه وکړي. حفیظ الله حق پره د جون پر 9 د لوګر مرکز ته نږدې عرب خان قلعه سیمه کې د طالب وسلوالو او حکومتي عسکرو ترمنځ جګړه کې هغه مهال وژل شو چې په خپل کاربنده کې په کار بوخت و. تفصیل نجیب الله لوخیل راکوي.
د جمعې په ورځ په لوګر کې یو شمېر خبریالانو او د رسنیزو بنسټونو استازو د ویناست په ترڅ کې د دې ځای د یو سیمه ایز خبریال حفیظ الله حق پرست وژل کېدل وخندل او د جګړې له ښکېلو خواوې غوښتنه وکړه چې یاده پېښه په جدیت سره وڅېړي. خبریالانو او د رسنیو استازو وویل په دې وروستیو کې د دا ډول پېښو زیاتوالي افغاني خبریالان د خپل ژوند د خوندیتوب په اړه له سختو اندېښنو سره مخامخ کړي دي. د باران رسنیز ګروپ مشر مطیع الله سرور مشال راډیو
که دولت ده که طالب ده دا وضاحت ورنه غواړو چې حق پرست قاتلین څوک وو په کوم ګناه په شهادت رسېدلی ده. خبریالان پرلپسې هر ورځ په افغانستان کې وژل کیږي. د خبریالانو زړه له کار نه تور شوی ده. حتی خبریالان دا اوس په دې شرایطو کې افغانستان نه وځي حالت دومره ترینګلی ده چې څوک کار ته زړه نشي ښه کولی. له دې وروسته موږ تحمل د دې نه لرو چې زموږ خبریال ووژل سو. هغه په جګړه کې که اهداف د دوی که هر رنګ وي.
آزاد خبریال شفیع الله افغانزی وایي چې د حفیظ الله حق پرست وژل کېدو د دې ولایت ټول خبریالان او د رسنیو کارکوونکي غمجن کړي. نوموړی وایي خبریالانو تل هڅه کړې چې واقعیتونو ته انعکاس ورکړي نو دوی باید په نښه نشي او د ژوند او فعالیت خوندیتوب ته یې پاملرنه وشي.
د حفیظ الله حق پرست شهادت واقعا موږ د لوګر ولایت ټول خبریالان او ژورنالیستان غمجن کړو. البته د رسنیو کورنۍ لپاره یوه غمیزه وه چا چې دغه عمل ترسره کړی دی وختنه مداده چې هغه خپل سزا ورسیږي ځکه ژورنالیستان او خبرلان هغه څوک دي چې دوی تل هڅه کړي چې واقعیتونه نکاس کړي لکه د اړخونو مختنه داده چې د ژورنالیستان او د خبريالانو د ژوند خوندیتوب لپاره تل هلې ځلې وکړي او په دې برخه کې لاس په کار شي.
د لوګر د آزاد خبريالانو د اتحادیې رئیس نور الله ستانکزي د غونډې پنځم ماده یې اعلامیه ولوسته چې په یوه برخه کې داسې راغلي ول:
د شهید حفیظ الله حق پرست د شهادت پېښه دی، د جګړې کېل اړخونه په جدي او هر اړخیزه توګه وڅېړي، قاتل دې پیدا او د قانون منګولو ته دې وسپارل شي. ژورنالیستان او خپلواکې رسنۍ ملکی اهداف دي. د جګړې له دواړو لورو غوښتنه کوو چې د دوی خوندیتوب او مسؤلیت ته جدي پاملرنه وکړي. د ژورنالیستانو له ملاتړو ټولنو، افغان دولت او نورو اړوندو بنسټونو څخه غوښتنه کوو تر څو د شهید حق پرست له کورنۍ سره هر اړخیزې مرستې وکړي.
حافظ الله حق پرست لولسو کلونو راهیسې، یعنی د 2004 زیږدیز کال را په دې خوا په لوګر او یو شمېر نورو ولایتونو کې له بېلابېلو رسنیو سره د خبریال او د خپرونو د وړاندې کوونکي په توګه کار کړی و، خو له تېرو خواو شپږو میاشتو راهیسې یې له کومې رسنۍ سره دنده نه درلوده.
افغانستان ته د کرونا وبا د درېمې څپې ګواښ موجود دی. د عامې روغتیا وزارت د دې ګواښ له کبله په ټول روغتیایي سیستم د بدې اغېزې خبر ورکړی دی. په دې لړ کې روغتیایي چارواکو محدودیتونه هم اعلان کړي دي. نور تفصیل اسد لودین پر رپورٹ کې ورو.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د کرونا ویروس درېمه څپه د اوج کچې ته د رسیدو په حال کې ده او پیښې ورستر بلې زیاتېږي. دغه وزارت د کووېډ 19 ساري ناروغي د مهارولو لپاره سر لنن شنبه په ټول هیواد کې د اړوندو ادارو په همغږۍ جدي بندیزونه اعلان کړل. دا چې دا بندیزونه څه دي، د وزارت ویان دستګیر نظریې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
در 34 ولایت افغانستان ما تمام
موش په څلور دیرش ولایتونو کې ټول ښوونیز او تحصیلي مرکزونه وتړل. پخوا شپاړس ولایتونو کې وو. په ټول هیواد کې باید د ودونو تالارونه، ورزشي مرکزونه، کلبونه او حوزونه تړلي دي. هغه رستورانونه چې سرپټو ځایونه کې دي باید حد اکثر 10 میلمانه یو وخت کې ولري. عمومي ځایونه کې د ماسک تړل هم جبري سوي او د دولت هغه مامورین به له کورونو کار کوي چې له 55 کلونو زیات عمرونه لري،
از خانه کار میکنند.
عامه روغتیا وزارت له خاروالۍ و هم غوښتي چې د بازارونو د نوبتي پرانستو او د غراز د فزیکی واټن امکانات دی وسنجوي. د جمعتونو له ملا امامانو هم غوښتل شوی چې د لمانځه پر مهال فزیکی واټن ته پام وکړي او که امکان وي آزاد فضا کې د لمونځ وکړي. دا او یو لړ نور بندیزونه داسې مهال اعلانېږي چې په افغانستان کې د مصنوعي اکسیجن کمښت ته اندېښنې ډېرې شوي. عمر خان درمل د ننګرهار اوسیدونکی دی. دی وایي ترې د کرونا وبا له کبله روغتون کې بستر شو، خو د اکسیجن د کمښت او سمې نه پاملرنې له کبله یې سا ورکړه.
هلته په کرونا سنټر کې داسې وضعیت و چې مثال ضرورت به 500 ډبې اکسیجنو د مریضانو، دوی به 500 ډبې راوړه او 500 ډبې به په هوا کې چور کېده، د دروازې نه بیرون چاته رسېده هم نه. داسې ورځ راغلی چې موږ خپل تره ته د 3500 افغانیو اکسیجن هم اخیستی ده. د ډبه مخکې په 200 افغانۍ او 300 افغانۍ، او داسې وخت راغی چې 300-800 افغانۍ به ډبه والا کم فلټر چې د ډبې په سر باندې لګیږي هغه خو بیخي پیدا کېده به نه. چا چې مثال ډبې درلودلې مخکې تر مخکې اخیستی وي هغه پاچاو کنه ونو مریض به د اکسیجن په تمه باندې مړ کېده.
د بخښنې نړیوال سازمان له افغان حکومت غوښتي چې د اکسیجن د کمښت او هممهاله ورسره د کرونا واکسین د برابرولو لپاره بیړني اقدامات وکړي. دغه سازمان پرون په یوه اعلامیه کې له نړیوالې ټولنې هم وغوښتل چې د روغتیایي مرستو په برخه کې د افغانستان لاسنیوی وکړي. په دې سازمان کې د افغانستان د څانګې څېړونکي زمان سلطانی ویلي مخکې له دې چې ناوخته شي باید اړوندې ادارې د روغتیایي وسایلو او واکسین لپاره لاس په کار شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د اکسیجن د کمښت ستونزه مني، خو وایي تر اوسه هیڅ دولتي روغتون کې کوم ناروغ د اکسیجن د کموالي له کبله نه دی مړ شوی. د وزارت په خبره خصوصي سکتور هر ورځ د اکسیجن 6500 شاوخوا ډبې تولیدوي، خو په خبره یې 2500 نورو ته هم اړتیا لري چې له بهره باید وارد شي. په همدې حال کې کابل کې د امریکا سفارت اعلان کړی چې د کرونا وبا په مخنیوي کې له افغان حکومت او عامې روغتیا وزارت سره درېږي او خپلو مرستو ته دوام ورکوي. دوی په خپل اعلامیه کې د متحده ایالاتو تازه اعلان شوی 268 میلیون ډالر بشری مرستې ته اشاره کړې چې یو برخه به یې د دوی په ټکو هغو 13 میلیون افغانانو ته ورکول کیږي چې کورونا ځپلی دي. دوی ویلي افغانستان به له هغو 25 میلیونه ډوز واکسین نه هم برخمن شي چې سپینې ماڼۍ یې له یو شمېر هیوادونو سره د ورکولو ژمنه کړې. امریکا سفارت د کورونا د زیاتوالي له کبله کابل کې خپلې کنسولي چارې هم تر نامعلومې نېټې ځنډولې دي. افغانستان کې د کورونا د رسمي پیښو شمېر نږدې 80,000 ته رسېدلی، خو اندېښنې دا دي چې نارسمي شمېرې د دې څو برابره زیاتې دي.
د نوي کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅخه ځان ساتل یې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې ګزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ له غړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
د خیبر پختونخوا حکومت پلان لري چې د 2000 کال د صنعتي پالیسۍ د لاندې په صوبه کې لس صنعتي مرکزونه پرانیزي. په دې صنعتي زونو کې به صنعتکارانو ته په اسانو شرطونو د کاروبار کولو اسانتیاوې ورکولی شي. خو د خیبر پختونخوا د صنعت او کاروبار د خونی مشران وایي د صنعتي پالیسۍ د عملي کولو لپاره مالي پنګو او د بنیادي ډانچې ودرولو ته اړتیا ده چې تر اوسه یې ډېره کمه برخه سرته رسېدلې ده. دا په داسې حال کې ده چې د صوبې صنعتکاران وایي افغانستان ته د برامداتو د کمی کابل یې کاروبار ته زیان رسیدلی دی. نور تفصیل د شاهین بنیری په دې رپورت کې اورو.
په داسې حال کې چې په خیبر پختونخوا کې لوړاندې جوړ صنعتي مرکزونه د اسانتیاو د نشتوالي او بد انتظامۍ له کبله د تاوانونو سره مخ دي، د خیبر پختونخوا حکومت پلان لري چې پر شکه مومندو، غازی، دربند، بنیر، سوات او د پېښور په شاکه سیمه کې د اکنامیک زون په نوم اقتصادي او صنعتي مرکزونه پرانیزي. خو د خیبر پختونخوا د صنعت او کاروبار د خونی مشران وایي چې حکومت دې د نوې پالیسۍ پر ځای د 2018 کال صنعتي پالیسي عملي کړي. د چیمبر پخوانی مشر او صنعتکار فیض محمد فیضی بیگا مشال ریډیو ته وویل چې تر اوسه خو دوی د رشکې په اقتصادي زون کې بنیادی ډانچا هم نه درولې.
ارزان قیمت باندې پلاٹین پکار دی، بل انسینٹیوز ورکول دی، تو اس پر انفراسٹرکچر ڈیولپ نہ دش ہوئی ایگزسٹنگ جو انڈسٹریل سیٹ دی ابھی کا جو ہے انفراسٹرکچر خخ کی جو ابھی کم از کم لگیا ہوتی ابھی او چلے گی، بل دا جو زمون صبح سرا نزدے دا افغانستان اور زمون تو ٹریڈ افغانستان سرا ڈیپینڈنٹ دا زمون افغانستان سرا ریلیشنز خرے دی پکار دے کہ زمون کو اور زمون اخبار کا ٹیرف کم کو.
د خیبر پختونخوا حکومت د 2000 کال لپاره په خپل صنعتي پالیسۍ کې ویلي دي چې په نویو اقتصادي زونونو کې به سرمایه کارانو ته په رعایتي بیا ځمکه او د صنعتونو چلولو لپاره اسانتیاوې ورکوي. په اسلام آباد کې د مرکزی آسیا د سیمه ییز همکارۍ د مطالعاتو د مرکز څېړنکار ډاکټر غلام سمد وایي ستونزه دا ده چې دا صنعتي زونونه د سیمې د اقتصادي صلاحیت او ضرورتونو په ځای په سیاسي بنیادونو منظور شوی دي چې لکه بلې په صوبه کې د صنعتي پرمختګ مزل اغیزمن کیدی شي. نوموړی زیاتوي چې باید حکومت د ګدون صنعتي زون بیا راجوندی کی.
زموږ د څومره چې اکنامیک زون دي د دې اکنامیک فیزیبلټی صحیح مانو کې نه ده شوی، دا ډیسایډ شوی دي په پولیټیکل بیسس ما کوآرډینیشن یو دومره سترونګ مسله ده موسره غالباً ماش مارلې دي سیس ادارے دے کے شامل شی چیز دا سیڈل نہ شروع شی اور لوکل گورنمنٹ نخارا پور راجے سیس اداروں مس کے کوآرڈینیشن ڈیولپ کو یو سنگین امون سر دے وما پرابلم سر آگے امون سر پر گدیو نما دے انڈسٹریز کو آج دا کہ کم پنجاب کی کم بڑھ بڑھ انڈسٹریز کے پاکستان کے پر گدیو نما دے کی اگر دمی انڈسٹریز سیبلش رلا مرات پا جلتا غسل اور پرسکلی بشے آل پر
خو د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې د صوبې صنعتي پرمختیا مرام دی او د دغې لپاره به د صنعتکارانو په مرسته خپلې هلې ځلې پر مخ وړي. د صنعتونو او کاروبار لپاره د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی سلاکار عبدالکریم خان وایي چې د رشکې د اقتصادي زون پرانسته شوې ده او په نورو کار روان دی.
صنعتوں کو رشکائی جم کا اوپننگ شو باقاعدہ دسمبر کی بعد رشکائی ہوں گے یونٹ کا پروڈکشن کے بعد پھر آگے 242 ملین ڈالر داخل انویسٹمنٹ ہتار کی کو کی انڈسٹری کا ٹرکش فارن انویسٹمنٹ 500 ملین ڈالر انویسٹمنٹ کر رہی سفائر والا اگلی دور سے زمین کا میٹنگ شو ڈی آئی خان خدمت کا برابر کا اس پل ستم دا انوائرمنٹ پروسس تیار شو رکھائی ہائیڈرو پاور سیکٹر کے منگ طرح اپر بل کے سفائر والا انویسٹمنٹ تھے 50 بلین سیوا انویسٹمنٹ تھے جس طرح سے منگا جلوزو کی شیو ہال تھا اس طرح منگا خرق ایکسٹینشن گاڑی بنو کی منگا اسمال انڈسٹریز کی ایڈ لوگ مکمل سیل آؤٹ شو.
د خیبر پختونخوا حکومت د اقتصادي پالیسۍ لمخه په صوبه کې ټول 1,096 صنعتي یونټونه دي چې 900 پکې تړلې پراته دي. د سرکاري شمیرو تر مخه په دې صنعتونو کې ټول 55,439 کسان روزګارونه کوي چې 2,422 ښځې دي.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونۍ لمشال رادیو
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعه په ورځ په 2:30 بجو لمشال رادیو واوري.
مشال لوی تاسو غوږی د پاکستان وفاقي حکومت د 2021-22 مالی کال بجټ کې د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې 10% اضافه کړې ده. په بجټ کې د دفاع لپاره 1,470 اربه روپۍ، د تعلیم، صحت او نورو یو شمیر کارونو لپاره یې 1,43 اربه روپۍ مختص کړې دي. تنخواهدار طبقه په بجټ کې خیګړه نه ګوري خو کاروباریانو یې هرکلی کړی. نور تفصیل شانواز ترغزی رکھوی.
یو لسکلن حمزه خان د شوقدر نه پیښور ته وتلې د لوی سرک په غاړه د پنچر دکان کې کار کوي. او د شوقدر بازار په لوی پارک کې 12 کلن سلیمان د یو چا لخوا په ډاګه لګېدلې لوښي خرڅوي. حمزه خان او سلیمان دواړه په ماشومانو د مشقت نړیواله ورځ نه خبر وو. په ماشومانو د مشقت نړیواله ورځ نن لکه هر کال د جون په 12 مانځل کیږي.
غریبی دا قرضہ اوشتا خان ٹوپان مپان والا درے در روپے یو کستی سے لگے لگے یو نیم کستی بس اگویل بدا ورکو اسکول میں خواہ ہو بس دگا کارون بس پیام اسکول پرے خود ما خوریان نہ جوڑا ہے بس تاکہ دا وجہ اگوی اسپتال کی بس دکان بند بس تاکہ دا وجہ بیام اسکول پرے خود بس دکان ترات لم
پلر دیو در
پلر میں اسپتال کی ہو سا
پلر دیو دکان تارو رازی نا
نا نا غن رازی درے خویان دیو دورونا
تمشیر دولا
آو
دا په درې درې سره په 200 په چکه کې جوړین سره
سلیمان
ته کوم ځای بچی
سلاټکی پینځه ویان دی بس پګرونو
په ټولې مزدوري کې نو دغه نه کې دا کار نه کې سکول نه وې
نه سر شپږ بجې راځم ما سوتان ځم ما ها
دې کې تاسو 100 روپے به درکې
150 روپے دیاړي راکې دورې
بده باندې څه کې به 100 روپے باندې
مور لټول ورک هغه سدار
نو نو خمو خچل دز دې خرڅول
ها ها او والے کې اصل افاله پلټونه
د ماشومان د حقونو لپاره کار کوونکي عمران ټکر وای لبد امر پاکستان کې د ماشومان د مشقت په حواله قانونونه خوشته خو عمل پر هغه شان نه کیږي کله څنګه چې په کار دی
زیات تر ماشومان چې دین زراعت په شوبه کې په چایلډ لیبر کې دي د خیبر پختونخوا په سیمه باندې موږ سره 2010 کې یو شمیره مخې ته راغلی وه سرکاري شمیره ده هغه وایي چې دلته کې د قبایلي زم شوي ازلانه علاوه په خیبر پختونخوا کې 13 لک ماشومان چې دي د سکول ته نه ځي نو چې سکول ته نه ځي نو بیا موږ دا ویو چې دا چرته ځي لارو کوڅو ته ځي چایلډ لیبر ته ځي
د مزدورانو د نړیوال تنظیم ILO او د یونیسف په شریک رپورٹ کې دوی لیکلي چې په ګډه نړۍ کې د مزدور کار ماشومان شمیره 1.8 میلیونه ته رسیدلې ده دوی لیکي 8.5 میلیونه ماشومان په دې 13 کلونو کې په مزدورو بوخت شوي دي او همداشان د COVID-19 د وجې په میلیونونو نور ماشومان هم ممکنه ده چې ګیر مزدورو ته وځي دوی بیا دا هم وایي چې د COVID-19 د وجې کاروبارونه خراب شوي نو هغه کورنۍ چې ګټه وټه یوازې مزدوري وه هم خرابه شوي او دا کورنۍ مجبور دي چې خپل ماشومان مزدورو ته وواسي شاهنواز ترکزه مشال ریډیو پیښور
تبصری شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ
د چین پاکستان اقتصادي لار یا سی پیک په اړه په یو تازه څېړنه کې ویل شوی چې څنګه بیجینګ د پاکستان سیاسي مشرتابه خوخي ته په کتو په پروژو کې بدون راوست په څېړنه کې ویل شوی چې په دې پروژه کې خورا زیاتې مسلې دي خو پر دې سربېره به دوام عمومي په عین وخت کې د چین پاکستان اقتصادي لار د پروژو اداري یا سی پیک اتارټي د پالیسۍ چارو مشر ډاکټر لیاقت علی شاه مشال رادیو سره په خبرو کې دا خبره رد کړه چې ګواکې حکومتونه د خپلې خوخي پروژې سرته رسوي دا سړنیز رپورت د مشال رادیو د خبرونو مرکزي څانګې خپور کړي چې دا پلانونو د پخوانی وفاقي وزیر احسان اقبال د 2015 کال د خبری کانفرنس په غږ پیلېږي
دونو وزرا اعظم نے ایک انڈرسٹینڈنگ کی جس پر ایم او یو پر دستخط کیے گئے جسے میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ آف پاکستان چائنا اکنامک کوریڈور کہا جاتا ہے
دا د پاکستان د پلانونو پخوانی وفاقي وزیر احسان اقبال غږ وو چې د 2015 کال د اپریل پر 28 په اسلام آباد کې د هغه وخت وزیر اعظم نواز شریف او د چین ولسمشر شی جین پینګ ملاقات وروسته یې خبری کانفرنس کې د سی پیک په اړه معلومات ورکول د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري پروژه یا سی پیک شپږ کاله پوره شول دا د چین یو پټه یو سړک یا بیلټ اینڈ روډ انیشیټیو برخه ده په دې وروستو کې په یو څېړنه کې ویل شوي چې چین د پاکستاني چارواکو خوخي ته په کتو د ترقیاتي پروژو پلان کې بدلون راوستي دي د برتانیې یوې سیرنیزي ادارې کارنیګي انډومنت فار انټرنیشنل پیس د سی پیک پروژو په اړه څېړنه کې ویل شوی چې څنګه بیجینګ او اسلام آباد د پاکستان کورنۍ حالاتو ته په کتو خپل پلانونو کې بدلون راوستي دغه څېړنې شریک لیکوال او د برتانیې اوپن پوهنتون لیکچرار فلیپو بونی د مشال رادیو خبر مرکزی څنګه ته ویلي چې د پټۍ او یو سړک کې د پاکستان ایجنډا او ترجیحات پیچلي دي خو په اسلام آباد کې د سی پیک اتارټي پالیسۍ مشر ډاکټر سید لیاقت شا د جون پر لسم مشال رادیو سره په خبرو کې دا تاثر رد کړو چې ګواکې د سی پیک پروژو کې بدلون راوستل شوی نوموړي د دې تر شا وجوهات وښودل او ویل
دا سده چې په دې کې بدلون ځکه ناراضي چې موږ به د پارا د سی پیک د پروژو امپلیمنت کول د پارا یو لانګ ټرم پلان تیار کړل هغه په 2017 کې تیار شو او دا 2030 پورې د پروژو کولو سره پای کې درې فیزز سکندي هغه ټاکلې شوې دي هغه درې فیزز کې موږ دام ډیپند کله چې کوم بي پروجیکټ کې کوم بي فیس کې یا کوم بي حصہ کې با موږ انفراستراکچر زیات تر انرژي او داسې کیسټو پروجیکټ باندې کار کوو زه مو پر خاطر کې مددي لانګ ټرم پلان دا هغه انډستریلایزیشن دی او کې پی ټو پی دا درې مچې کم دا هغه بیا کنسولیډیشن او دا شنو دي
د سی پیک پروژو په اړه سیلن کې دا هم ویل شوی چې په پاکستان کې د سیاسي حکومتونو د سی پیک پروژه خپل سیاسي مقاصد تر لاسه کولو لپاره هم استعمال کړي په خوانی وزیر اعظم نواز شریف په ترجیحاتو کې پنجاب او سندو نو موري غختل چې د 2013 کال انتخاباتو مخکې د غصوبو کې ووټ تر لاسه کولو لپاره پروژې اعلان کړي خو په 2013 کال کې انتخاباتو کې د عمران خان ګوند تحریک انصاف واک کې راغلی. د عمران خان حکومت سی پیک پروژې خپل سیاسي مقاصدو لپاره کارول شروع کړل. د چین د مخالفت باوجود موجوده حکومت په خیبر پختونخوا کې صنعتي زون جوړ کړ. د سړنکار فیلیپو بونی په خبره په پاکستان کې هر یو حکومت له سی پیک څخه ګټو ترلاسه کولو لپاره کار کړی، خو په اسلام آباد کې د سی پیک پالیسۍ مشر ډاکټر لیاقت علی شاه وایي دا یو اوږدمهاله پروژه ده او په دې کې د حکومتونو د بدلېدو سره هیڅ اثر نه پرېوځي.
سٹڈی کرو مانوگرافک سٹڈی کرو آگے بانے اس میں عمل پیرا ہو آگے بانے میں کار کو نو دی سارا کو گروتی نو بدلی گیوں نو آگے پہلی چکے میٹی آگے بانے تم رہتا اثر نہ ہو رہی جیسے دس دوست نو کو سرما سا باہمی جگہ پاؤن سرا یا باہمی جگہ سرا دا پروجیکٹ بدی متفق شی گئی.
د اسلام آباد او بیجنګ دواړو لپاره سی پیک ډیر مهم دی او د ډیرو رکاوټونو باوجود پروژې دوام لري. زیاتره پروژې په ټاکل شوی وخت کې سرته نه دي رسیدلي او نه نتیجې ورکړي. همدغه وجه ده چې د پاکستان فوج په 2019 کال کې سی پیک اتارټي جوړ کړه. د دې مقصد فوج ته زیات اختیار ورکولو چې دا پروژې سرته ورسوي. خو د سی پیک اتارټي چارواکي لکه تل شاه په خبره د پروژو سارن لپاره د ادارې جوړولو مقصد دا نه دی چې مخکې مسلې موجود وي.
اعلان دے اس کو داوی اتارٹی نے داوی اعلان دے پکار کی وہ بنیادی طور من یو کنسپٹ چ مو تھی ون ونڈو فیسلٹی ایک سو دا ون ونڈو فیسلٹی لا کچ دا پکول دنیا کے دا رائی دا او دا بدی بانے او دا بنیادی طور دے پر ورک ہو لکی کی کس کس میں ایشوز نے مو پیو چت لان دے یا دا پیو خاص پر پوائنٹ پانے خان کو تج کو سو ایشوز جا کا بجے دے جیو کا لبل پلمن دی یو فیس بل افس کی داوی معلومات کی مو غت ون ونڈو فیسلٹی ور کو دا اتارٹی دی جوڑاون بنیادی
د سیړنیز ادارې کارنیگی انډونمنٹ فار انټرنیشنل پیس سیړنکار بونی وای اسلام آباد او بیجنګ په سی پیک کې ډېرې زیاتې پیسې لګولې او د رکاوټونو باوجود به دا پروژې روانې وي.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یک شنبه ورځې 19 پروګرامونه
د مشال تر رڼا لاندې
په لسنی مو بجو
تاندې هیلې
په دو لسنی مو بجو
قانوني لارې
په پاو کم یو بجا
پام کوا
پیونی م بجا
هارون بچا هنری گړی
په دونی م بجو
د ځوانانو غږ
پدرینی م بجو
د مشال پنوم
په سلورو بجو
د مشال مرکا
په سلورنی م بجو.
مشال لیتا تاسو غوږی قدرمن اوردونکو تاسو د مشال لړ ټول خبرونه زموږ په پاڼه mashallo.com هم کتل شي لوستل شي او اوریدل هم شي. تاسو د مشال لړ نه روسته خبری خبرونه واوریدل چې د پای شي بوته را رسیدلو یو سوشل بیپ کې پاتې دي چې ملي حمیرزاده تا وار برکو چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
بنو په جانی خېلو کې لپرلتوالو سره د مذاکرات لپاره حکومت یو کباري جرګه ورلېګلې. د پرلت یو منتظم لطیف وزیري نن مشال ریډیو تویل چې حکومتي جرګې د مذاکراتو د کامیابۍ لپاره د دوی نیول شوي شپږ کسانو خوشي کړي خو پرلت لا روان دي. مظاهرچیان د مې د یو دیرشمې راهیسې روس ته لاغې په پرلت ناست دي چې وسله والو د مې په دیرشمه د دوی یو مشر ملک نصیب خان ووژلو. مظاهرچیان دغه د مړي له ښخولو نه انکار کوي او غوښتنه لري چې حکومت دې ورسره خپلې ژمنې پوره کړي. د اوسنی پرلت پاړه چارواکو په بیا بیا مشال ریډیو ته ویلي چې د لومړی ورځې راهیسې له مظاهرچیانو سره خبرې اترې کوي او د تړون عملي کولو لپاره هلې ځلې کوي. د بلوچستان په کلا عبدالله ضلع کې د سرحدي عسکرو د رویې خلاف د ځایي تاجرانو احتجاج په درېیم ورځ دوام لري. د چمن تاجرانو د احتجاج وروسته له هغې پیل کړ چې کله د دوی په وینا سرحدي سرتېرو په سامانونو بار 22 لارې ونیولې او کسټم چارواکو ته یې په لاس ورکړې. خو د کلا عبدالله مرستیال کمشنر نن مشال ریډیو ته وویل چې د احتجاج کوونکو سره خبرې روانې دي او کوشش کوي چې زر دا مسله حل کړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ او قومي اسمبلي غړي علي وزیر وکیلانو په ضمانت هغه د خوشي کېدو درخواست په سپریم کورټ کې جمع کړې. د علي وزیر وکیلانو قادر خان اډوکیټ او صلاح الدین ګنډاپور نن مشال ویډیو ته وویل چې په راتلونکي اونۍ کې به دا درخواست اورېدنه کیږي. پر علي وزیر او نورو ملګرو یې تور دی چې د ډسمبر په 6مه په سوراب بورډ کې د جلسې په وخت کې د ریاست خلاف خبرې کړې وې خو د وزیر وکیلانو پښتون تحفظ مومن دغه تورونه ردوي. د پاکستان خزانه وفاقي وزیر شوکت ترین د مالی کال 2021-22 لپاره د 10,000 او 10,000 ارب روپو بجټ قومي څنګه وړاندې کړی. پرون بجټ وړاندې کولو پر مهال د خزانه وزیر وویل چې د تیرو حکومتونو ورته یو شمېر اقتصادي ستونزې پاتې شوې، په دې باوجود یې 1,000 بجټ وړاندې کړی، خو د مخالفو سیاسي ګوندونو مشرانو دا بجټ رد کړی او دا یې 1,000 دښمنه بجټ ګرځولی. او د سعودي عرب انتظامي چارواکي وایي چې روان کال به هغو 15,000 ځایي اوسېدونکو ته د حج کولو اجازه وي چې کووډ 19 واکسین ورته لګېدلی وي. چارواکو دا خبره تایید کړه چې له بهره کسان نشي کولی چې د حج په مراسمو کې برخه واخلي.
خبرونو دا مشال رادیو د نن ورځې د خبرونو پای ته ورسیدو. هم دې سره ستاسو کوربا ګلیاز، د خبرونو وایاند ملي حمیرزاده، تکنیکی همکار نادره او د مشال نور همکاران له تاسو اجازه غواړو. سبا بیا هم د مشال رادیو پروګرامونو سره ستاسو په خدمت کې سهار 9 بجې حاضر یو. کچره تاسو په همدې سپو پاتې شئ نو د وی او ای ډیوا رادیو خبرونه به واوري. خما خام ولري او خوشاله اوسئ او موجوده وبای حالاتو کې د خپل ځان او د گاونډانو ډیر خیال ساتئ.